کورنۍ په څور ته وای له ډیرو خطرناکو حالاتو سره مخ کیږي.
زمونږ په شفخانه کې داسې خزې دي چې دغه دوا یا درې لورګانې وي او کله چې څلور ما یا پنځه ما کله چې بلوشي نو هغه باندې ډیر خفګان کوي. ډیر پسته ولادت نه ډیر شدید خونې زیان کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شفخانه کې زه د سینې واقعې هم لیدلې ده چې واخزه په خپل سکتې قلبي وکړه او مړه شو. د دې نه چې هغه نه پیږم شپک ولورانې وي او بل لور هم وشوه او دغه د فامیل له خوا هم دا ورته ویل شوي وو چې مونږ بیا تاپسې نه راځو نه به ته بیا کور ته راځې که چیرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې اتیا سلنه کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نه واورو.
ځینې وختونه زموږ په روغتون کې لیدل شوې ځینې مېرمنې چې لورانې یې ډېرې وي خپله نوې زیږېدلې لور بې سرنوشته په روغتون کې پرېږدي او ترې تښتي چې دا موضوع له عاطفي اسلامي او انساني پلوه هېڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږېدو دومره په قهر وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسېدونکي سپېڅلې وایي دا خپله د داسې یو چلند قرباني ده. دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم لور یم. نو ما ته همداسې قصه سوې ده، کله زه پیدا وم ما تر یوې میاشت پورې نوم نه درلود ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله سې دې قصې نه خبره سوم نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویې دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته زوند کمه د دومره ماته کله سې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې درېږم. ډېره زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې. اما به مختصره تکړه وای سره دې سي نو ما باندې یو مس نو کې خدای سوي نو ما ته مور درې ورځې شوې نه را کړې. اما مې ویل اسما وتا ته تور شې دمو هغه به مې په خلو کې درته چاو دې خو یې زما ګنا نه پدې کې ځکه وای خپل قصد او قصور لمه نه ويستي زوالې الک نه د ولې انجلۍ ده.
دا چې د ماشوم انجلۍ په زیږیدلو خفګان کول یا شیرین ورکول د اسلام نظر څنګه دی؟ د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد سالم محمد اخترخیل د لور په زیږیدلو خفګان کول د جاهلیت د زمانې له خویونو پیروي او ناروا عمل ګڼي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چاته لور ورکي، چاته زوی ورکي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکړي نه زوی ورکړي. نو موږ مسلمانانو په دې متقید باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده. لور هم دا د خدای مخلوق ده، که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د تشدی ورکړي شي. دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې چې باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نه شي. که څوک دا حق تلف کړي او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ د تغذی یا تا د مړینې لامل ګرځي دا په دې کې ګرام دی او دا الله ته به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
موشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له مېرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسېدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
لور مې دنا اوس پیدا شوم ولې به خپه یم؟ الله ته خو مې چې سره زر نه ولېږلې ساسې را ولېږل. خاوند خو مې له مانه بهتر خوشحاله ده، هغه نه مخته خوشحاله.
درنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه دوستۍ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او په ناس ماړه لره، ځکه چې اوس خو له هر څه مخکې د ناس ماړولو غم ټول ورخطا کړي دي. تر دې چې غله میلیونران بیا تر ټولو ورخطا دي او وایي چې که بهرنۍ مرستې کمې شي څه به کوو، څه به خورو؟ اوس د کابل ښار د غرونو کورونه هم رنګوي. وای چای د رنګولو پروژه اخیستې ده، خو داسې یې رنګوي چې نن یې رنګ وي سبا یې بیا رنګ پیکه شوی وي. د پروژې رنګ دی نو. د خپرونې په پیل کې مو د جنګونو له ویان سره مرکه درته کړې ده چې واورئ جنګونه څنګه روان دي.
صاحب که د امنیت په حق لرنا واچوئ نو خوشحاله به شو.
امنیت ښه دی، له امنیت څخه سل په سلو کې راضي یو. ټول خلک مو شکر دی په امنیت کې ژوند کوي. که یو نیم ځای څه خبره وي نو هغه خو معمولي ده، په ټولو هیوادونو کې وړې او غټې پیښې رامنځته کیږي.
تېره ورځ د دریو ولسوالیو اته پوځي مرکزونو او بې شمېره امنیتي پوستو د سقوط خبر ورکړل شو. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
هو، زموږ ځواکونو د هیواد په څو ځایونو کې تکتیکي په شاتګونه کړي دي او په جنګي قاموس کې دا معمولي خبره ده، کله به وړاندې ځو او کله به په شا ځو. د ولسوالۍ سقوط رښتیا دی، خو د بیرته نیولو په پلان یې کار روان دی.
ویل کېږي چې د دغو ځایونو له سقوط سره مخالفینو ته ډېرې وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. دا خطرناک کیدی نه شي؟
نه نه، د عقب نشینۍ په وخت کې زموږ ځواکونو څو دانې له کار لوېدلي موټرونه او زغروال ګاډي پرېښې دي چې مخالفین کار نشي ترې اخیستلی.
ویل کېږي چې په دغو تکتیکي په شاتګونو کې دښمن ډېر قوي شوی او ډېرې وسلې او وسایل یې هم ترلاسه کړي دي.
هیڅ مهمه نه ده، زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مخالفین له دغو وسلو څخه هیڅ کار نشي اخیستلی. که بیا هم په لاس ورغلیو وسلو باندې ډزې هم وکړي نو نښه نشي پیوشتی، ځکه د په شاتګ په وخت کې زموږ ځواکونو د دغو وسلو نشانونه کاږه کړي دي.
دا خو یې نو ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی.
موږ خپلو ځواکونو ته دا ورښودلي چې کله یې په شاتګ کاوه نو د پاتې کیدونکو وسلو نشانونه کاږه کړي او یا یې هم ستنې ماتې کړي، او کار د جات وي نو ټیرونه یې پنچر کړي.
نو څه ګمان کوئ چې دغو کارونو تر اوسه څه ګټه هم کړې ده که نه؟
هو، هر کله چې له کومې ولسوالۍ مرکز او یا هم پوستې نه زموږ ځواکونو پښې سپکې کړي دي، په کراره یې تر امن ځایه ځانونه رسولي دي، ځکه هلته ترې پاتې وسلې او نقلي وسایط د پنچرېدو او نشانونو د کږېدو له امله د استعمال وړ نه وي، او دښمن چې تر څو هغه جوړوي دوی د غرونو غرونو ځان پناه کړی وي.
د پرمختګ هم کوم مثال لرئ که نه؟
هو، ولې نه، په څو ځایونو کې مخته تللي یو، ځکه دښمن تښتېدلی وي. همدا اوس مو د دښمن څو مرکزونه کلابند کړي دي او په دې کار روان دی چې یا تسلیم شي او یا هم وتښتي.
او که مقامات وکړي؟
بیا نو موږ هم لاس تر زنې نه ورته کینو، په نوي تکتیکونو او ستراتیژیو غور کوو.
څه ګمان کوئ چې سا کال به جګړه پای ته ورسیږي که نه؟
که مخالفین تسلیم شي خو و، او که تسلیم نشي نو جګړه به روانه وي، کله دوی زغلولي کله موږ زغلېدلي.
په دغو زغلېدو او رازغلېدو کې عام خلک در په داره شول. دغو غم
ولس رښتیا هم په عذاب کې دی، موږ هم ورته خفه یو، خو څه وکړو، د خره په طرف جګړه ده، هیڅ هم نشو کولی.
نو د آینده لپاره څه پلان لرئ که نه؟
زموږ علمي بورد همدا اوس هم په دې کار کوي چې جګړه څنګه ختمه شي او که ختمه نشي څه به وشي.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې په جنګي ستراتیژي، جنګي تکتیکونو او جنګي امکاناتو څېړنه کوي. ژر واو که وروسته یو حل به یې راوباسي.
او که یې حل راونه وځي
بیا به نو جګړه کوو، کله به وړاندې ځو او کله به هم بیرته وروسته کیږو. دا کار هم د موږ په ګټه دی او هم مو د هیوادوالو.
څنګه مو په ګټه دی؟
ځکه چې د کار زمینه پکې برابرېږي. که راپورې ونه خاندې څه ځوانان له اخوا مصرفېږي او یو مړی ډوډۍ لاسته راوړي، او څه ځوانان او زاړه دا خوا پیسه داره کېږي، له بېکارۍ نه دا هم ښه ده.
خفه دې کړم، دا خو ډېر بېکاره نظر دی.
که خفه کېږي او که خوشحالېږي د موږ خو ګټه ده پکې.
پلنچوی
متلونا
و وای د ګډی لار په ژوند وی
لکه د ډالرو چې په چارواکو دا.
وای چرسی زوی نه زوی
لکه نالایق وزیر چې نه وزیر.
وای لامدو خټو ته لږ اوبه په کار وي
لکه د والي د شرکتونو لپاره چې وزیر کېدل په کار دي.
وای ګټې تر ګټونو لاندې وي
لکه د پروژو پیسې چې له پروپوزلونو لاندې دي.
وای غم له غمه نه شرمیږي
لکه رشوت خور چې له رشوت خوره نه شرمیږي.
وای غریب و همه جامعه تیروه
لکه د ترافیکو موظفین چې د کراچی وانانو دکی کراچی د سرک په سر چپا کوي.
وای سړی له خپلې لمنې ورخلی
لکه افغانستان چې له خپلو ګاونډیانو ورخیستی.
اوس دغه د منګز کوش کیسه هم واورئ. په دفتر کې معمولا د کال په دوو وختونو کې له مچانو ډېر په عذابېدو. یو هغه وخت چې هوا به ډېره توده شوه او مچانو به د لمر له ویرې د کوټو خواته مخه کړه، او بل هغه وخت چې هوا به ډېره سړه شوه نو مچانو به د ځان تودولو لپاره د دفترونو لار ونیوه. سره له دې چې د دفتر اداري مامورینو او پیادهګانو ډېرې خوارۍ کولې چې مچان منع کړي او پرې یې نږدي چې مامورین له کاره وباسي، خو د مچ سترګې او شلګي خو نو ټولو ته معلومه ده چې ویک شوي لایې سودا سي ترې خلاصون او بیا نو ترې خلاصېدل ګران شي. برنډې ته وتلې دروازې ته یې جالیداره دروازه هم کېښوده چې مچان رانسي، خو مچانو بیا هم ځانونه د دفترونو کوټو ته رسول او د مامورینو د په عذابېدو ټول کوشش یې کاوه. چې په کمپیوټر به د کار کاوه نو په هغه لاس به د کېناست په کوم به دې چې د کمپیوټر ماوس نیولی و، او که به دې په قلم کار کاوه نو مچ به دې لکه نابللی میلمه د پوزې په دا سر کېناست او پوزه به یې ګروله. پیادهګانو خوارانو ډېر وخت سهار وختي د مچانو ضد سپری هم شیندله، خو ساعت وروسته به بیا مچان لکه په ځینو سیمو کې د نامعلومه څرخي الوتکو په هوا شول او د مامورینو د ځورولو کار به یې پیل کړ. یوه ورځ چې زموږ نوې همکاره د مچانو له ازاره تر پوزې راغلې وه نو وعده یې وکړه چې سبا ته به خامخا منګس کوش یعنی هغه سریښناکه ریتاړه راوړي او په دفتر کې به یې راځوړندوي چې د مچانو له غمه بېغمه شو. بیا هغې د هغه ډېر زیات صفتونه وکړل چې د دوی په کور کې هر ورځ په لسګونو مچان پې نښتي وي او دوی اوس د مچ بنګ هم نه دی اورېدلی. د منګس کوش د راوړلو وعده اوږده سوه او خبره له زمینه اوړي ته ورسېده، خو د همکارانو د ډېرو ویلو له امله یې یوه ورځ منګس کوش ریتاړه راوړه او په دغو رنجو مو سترګې تورې شوې. سریښنا کریتاړه مو د کړکۍ په خوا کې راځوړنده کړه او ټول خوشحاله شو چې نور نو د مچانو له شره بېغمه شو. ټول سترګې منګس کوش ته نیولې وې چې مچ پې کېني او د بېرته الوتلو ارمان ګور ته یوسي. لومړۍ ورځ تېره شوه، دوهمه ورځ تېره شوه، درېیمه ورځ تېره شوه او بالاخره چې درېیمه اونۍ هم تېره شوه نو د ټولو یقین شو چې مچان پوه شوي او آخوا نه ورځي. آخر ټولو همکارانو دا تصمیم ونیوه چې پاڅېږي او د کوټې مچان د منګس کوش خواته ور وکشوي چې لږ تر لږه خو یې هغه د نښتلو ننداره وکړي. خو له ټولو هڅو او کوششونو سره سره هم ونه توانېدو چې مچ د منګس کوش خواته ورولو او پرې وې نښلوو. اوس مچان هم د نوې ټکنالوژۍ په خطرونو پوه شوي دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، غرنۍ، حسین حکمت، رڼا هوتک او برای افغانپور. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوزبک سونو شمیره مو دادی. کابل 14 یاویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد